افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبورې چې د خوست امنیه قومندان وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندې وشتلې. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یوه تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چپرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتلي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملیشه ده تایید کړه چې طالبانو تېره شپه د ایتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلي دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد دا برید طالبانو کړی دی خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابله پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت خزر بازار کې پرې حمله وشوه. لبل خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او طالبانو پاکې کړي دي. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو د حقاني شبکې د یوه مهم قومندان سبیل حمیدی په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژلې دي. لبل خو د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژلې دي. د ریاست د القاعده شبکې د وژل شوي غړي نوم دولت بیک تاجیکی شودلی او ویلي دي چې په ابو محمد التاجیکی مشهور و. د اورزګان والی وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لویې لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورزګان کندهار د لوی لار کار له کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادی رادیو ته وویل
هغه د کندهار څخه تر اروزګان پورې شپږ ویشت کیلومتره سرک دی چې د یو میلیارد اعشاریه دوه سوه میلیونه افغانۍ په اندازه باندې په دې سرک باندې کار شروع کیږي.
والی په اروزګان کې د یو شمېر نورو پروژو یادونه هم وکړه چې سږکال به پرې کار پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي. په برما کې د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتی شي. د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې چې په لړ کې پوځ د آن سان سو چی منتخب حکومت ړنګ کړ او واکې په لاس کې واخیست په برما کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي. د مظاهره چانو د ځپلو په نتیجه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي دي. د دویش هیوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو وباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خپره شوه، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. سعودي عربستان چې په رضاکار ډول یې د تیلو تولید 1 میلیون بیرله کم کړی، د اوپک له غړیو وغوښتل چې تر جون میاشتې پورې د تیلو د تولید اوسنۍ اندازې ته دوام ورکړي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د تیلو بیه د تیر کال په اپریل کې هر بیرل تر 40 ډالرو ټیټه شوه، او ورسره اوپک هم خپل تولید په ورځ کې تر 9 میلیونه او 100 زره بیرلو پورې کم کړ چې د تیلو بیه لوړه شي. او د ښځو او نارینهوو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالني راپور کې د افغانستان په شمول د ښځو او نارینهوو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 165 هیوادونو اقدامات څیړل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د ښځو د رول په اړه رسمي معلومات او دغه راز د ښځو د ودې په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې د بېلابېلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د ښځو او نارینهو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاند، ناروې، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوي دي. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوي دي.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوست امنیې قمندانې وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. طالبانو له امریکا سره د تېر کال د موافقې له مخې پر امریکا او په دې هیواد کې نورو میشتو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. دغه راز د سولې د هڅو په باب به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو استانبول غونډه به دا هیواد یوه تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي د روانو له هڅو سره دغه غونډه مرسته وکړي. په ننګرهار کې هم پرون د نارنج ګل مشاعره وشو، خو ډیر شعرونه پر سولې څرخېدل.
سولې پتا کې مهدف دی راشه، ستا له تمه ولستم به دی راشه.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پړانګ نیولی وایي تر هغو به یې خوشې نه کړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پړانګ خوړلي تاوان ورنه کړي. دغه راست په کندوز کې د یو شمېر هغو ښځو له ستونزو به هم خبر شئ چې وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپلو یو شمېر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو په دې خبرې کړي چې له کله له ضرورت څخه استفاده پیل شوې ده.
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده.
دغه راز په بلد ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو مسله څېړلې ده. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوست امنیه قماندان وایي تیر ورځ نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. محمد داوود امین نن ازادي راډیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دی لګیدلې، خو یو توغندي اډې ته نږدې په یو کور لګیدلې چې مالی زیان یې اړولی. طالبانو ویل په دغه حمله کې ګڼ مرګ ژوبل اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د حمله لدی په لاره هم د اهمیت وړل چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال د دوهې د موافقې له مخې په کله چې دغه موافقه امضا شوې ده، تیر کال د فبروري د 9 رئیس پر امریکا او په دې هیواد کې پر نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. نور به په دې رپورت کې واورو.
د خوست امنیتی چارواکي وای طالبانو پرون مازدیګر څلور بجې د خوست ښار جنوب ختیځ څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالي زیان یې هم اړولی او بل په پټیو کې لګېدلی چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلي بلکې د باندې لګېدلي. نور تلفات نه لري خو کور ته مالي زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خوست ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندیو ویشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندیزو بریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به یې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړونه کړې. طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زاړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي ویشتلي. زبیح الله مجاهد ادعا کړی دی چې په دغه برید کې ګڼه مرژوب لاړه ولی هغه څه چې افغان چارواکي یې نه مني. د تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبل نه دا وخت فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای افغان
له متقابل او غچ اخیستون کې حمله وروسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویلي دي. نو ځکه دغه موضوع له دوحې تړون سرغړونې نشي بلل کېدی.
دوحه پنداشته نمیشه.
ښاغلی آسیوای طالبانو د غبرید په صبره یو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخیستنې په غبرګون کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د خوست په صبره یو باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې یې د حقاني شبکې 12 وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د حقاني شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
و مورد چې خوست امنیه قومندانۍ وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندي ویشتي دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تېر کال د موافقې او له مخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کولو په تړاو طالبانو دغه راز خبرداری ورکړی چې که دغه تړون بشپړ عملي نشي نو په دې هیواد کې به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. یو میاشت هم د غزرب الاجل ته پاتې ده د می تر لومړۍ نیټې. خو د دې تر څنګ دغه راز په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونې په ترکیه کې د متحدو ایالاتونو سفارت په یوه خپله کړې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیې ته په خپل 4 سفر کې د هېواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو او دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. تر اوسه د دغې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده چې دا غونډه په راتلونکې اونۍ کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو یا د شخړې د حل لپاره مهمه بولي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې د اجنډا نیټې او موخو په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د 4 سفر پر مهال شوي دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پانه زیاتوی ل افغان لور یو هم غختل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوی د استانبول غونډه به ل افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې وو او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدات اونال سره کتلې دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کار نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 15 د دې غونډې د کیدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږیږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د اسیا زړه کانفرانس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرسیال اسدالله سعادتی وایي دا غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې کړي.
د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي، سیمه ییز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. تر دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلیرویش ټلویزیون سره په مرکه کې وویل جمهور رئیس غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپل منځي مشورې روانې دي او وروسته به یې په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول په غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او ترخوایي پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیسي. افغان حکومت په دې برخه کې آن له وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یو تضمین شوي اوربند ټینګار کړی، هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسېدو لپاره د جمهور رئیس غني طرحه بلل کېږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز ولایت کې هغه خزې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شپې دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو له لارې خپل ماشومانو ته یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. نور په دې راپور کې
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړی اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخت قایچی میکنه.
زه کلیو ته ځم، هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر منځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم څېره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اس راوړم، دو دانه ګوساله راوړم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنانې ماته پیسې راکوي.
دغه شزه لور رقیه چې 1.5 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوشنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچی مامم شهید شد، یک دونه پر سینه پر شهید ته دم ازم خاطر در به دری برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید سو او د ماما زوی می هم شهید سو، نو مجبور استم چې د خپل مور سره د کندوز شهر ته راکړه سم. زه اوس د خلکو کالی پرمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپل یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډیر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه میرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د څلوېښت کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډې زیاتوي چې د بې وسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاخه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پړانګ نیولی وای، تر هغو به خوشی نکړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پړانګ خوړلي تاوان ورنکړي. ویل کېږي دغه پړانګ چې د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي، دغه پړانګان اوسي او نسل د انقراض په حالت کې دی. دوه اونۍ مخکې د سیمې اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه، په یوه پښه هم ټپي شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پړانګ 15 وزې خوړلې او باید حکومت دوی ته 3,50,000 افغانۍ تاوان ورکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په لغمان ولایت کې د واورین پړانګ د ښکار او آزادولو موضوع د سیمې د اوسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوې او د ښکار کوونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده، خو سیمایي چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې یاد پړانګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: ښاغلی مومن خان زیاتوي، که چیرې حکومت دوی ته تاوان ور نه کړي، پلانګ به په بډایو خلکو وپلوري. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکی افصل خان وایي دغه پلانګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی و. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي:
جی دری ورځې وړاندې راغلی وو. ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړ، له دوی سره مخابرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو، خو نه د پړانګ د خلاصون په بدل کې. ځکه که چیرې موږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو، دوی یعنی خلک به ښکار ته وهڅي.
د ښاغلي نور په وینا د پړانګ په ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پړانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پړانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پړانګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پړانګ د 1940 هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکېدا له ګواښ سره مخ دي.
له لغمان ننګرهار ته ځو. د ننګرهار مرکز جلال آباد پرون د نارنج ګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. خو په دې مشاعره کې ډیر شعرونه پر اصول څرخېده. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ویل کېږي له 50 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې ترسره کېږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکال پکې له هر بیته د سولې، امن او مینې هیلې راڅڅېدي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو 45 کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په وری میاش کې ترسره کیږي او د سګنی غې هیلې هم د سولې وي.
سولی پتا کے مہادب دہرا شاہ سال کمئی ولس کم بہ دہرا شاہ نو ٹو کرنا پلا پسے کر کپنوں ہم کم دہرا شاہ
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمی کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزې پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نورک لالیا، ممتاز دملنگان پاول قطار کے
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولې پیغامونه ولیکدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلي او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1944 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې د سیاسي وضعیت له خرابېدو سره خپلو یو شمېر ډیپلوماتانو او د هغوی کورنیو ته له دې هېواده د وتلو سپارښتنه کړې. نور د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې د مارچ پر 10 مخبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماتانو چې دندې ډېرې اړینې نه دي غوښتل شوې چې له خپلو کورنیو سره له برما څخه ووځي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په غیوت کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراری او د پوز لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته له هغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی په رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل شوې او پوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا مهال په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په خبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل شول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هېوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونه توانېدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د تېر نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د دغلیو ډک ول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې په دې برخه کې اوریدلی شئ. د اساسي بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له عصمت سروانه واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتي دي. تندر قل اردو وایي د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابله پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت په خزر بازار کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرویو، ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصدي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او القاعده څخه پاکې کړي دي. د ریاست همداراز ویلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې ولس غړي وژلي دي. د ملي امنیت ریاست په یو بل خبر پانه کې ویلي دي چې خاص ځواکونه د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. د سرپل ولایت د سیمه ایز اردو د ټولي قومندان نن ووژل شو. د اورزګان والی وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. په ننګرهار کې تېره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوري قالي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د امریکا متحدو ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي. د 22 هېوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2020 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرح په اړه خپل وړاندوینې زیات کړي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته. له سپورتي خبرونو وروسته د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د اتلانو لیگ سیالیو په دوام نن ماخام په بلخ کې دوه لوبډلې د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرپل خدیم او د تخار موج ساحل لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 15-3 په وړاندې د خدیم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. ښاغلی مشوف وایي د اتلانو لیگ د نن ماخام په اتمه لوبه کې د بلخ په کوربتوب د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د اتلانو لیگ 13 ورځ په بلخ کې پیل شو چې د حمل تر 15 منیټې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د فاریاب، خراسان، د سرپل خدیم، د تخار موج ساحل او کندز ځوانانو لوبډلې سره لوبيږي. ټاکل شوی چې سبا د کابل ختیځ او د مرکزی زون پنکریشن سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پنکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی چې غوره لوبغاړي د کابل مرکزی او ختیځ زون لوبډلو ته معرفي شي. خغلی سیار وایي په دغو سیالیو کې 200 تن لوبډلو ګډون کړی. پنکریشن یو ډول رزمی سیالی دی چې د غیږ نیونې او سوکوهنې په برخو کې ترسره کیږي. او د نیوزیلند خزینه لوبډلې په دوهمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې پچا نیوزیلند لوبډلې وګټله او لومړی استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. استرالیا خزینه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره او لوبه یې د څلورو لوبغاړو په شتون کې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړي فرانسیس ماکی وټاکل شوه. د یادونې ده چې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې استرالیا لوبډلې بریا خپله کړې وه. درېمه لوبه به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا پنجشنبه ترسره شي.